په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. زه اجملنده او زما نور همکاران مو د ازادۍ رادیو په دې یو ساعته ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اورئ چې نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د آسیا د زړه په نوم د هیوادونو د استازو د کانفرنس کوربه دی. ویل کېږي چې په غور ولایت کې د یوې ناوې او زوم په شمول د څوارلسو ملکیانو د قتل د عاملینو څخه د هغوی ځینې کسان نیول شوي دي. په دې اړه رپورټ لرو، خو پیل خبرونو کوو. وای سمیم د افغانستان اړوند خبرونه دروړي.
سلام، په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی احمدزی د سترې محکمې د سرپرست عبدالسلام عظیمی استعفا ومنله. د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل ادیب وایي چې په تېر حکومت کې د سولې پر وستو کې ښځو ته په کافي توګه برخه نه وه ورکړل شوې. او په کابل کې د مخ پر ودې هیوادونو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره یو نړیوال دوه ورځنی کانفرنس جوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی احمدزی د سترې محکمې د سرپرست عبدالسلام عظیمی استعفا ومنله. د جمهوری ریاست د ویاند مرستیال فائق وحدی ازادي رادیو ته ویل چې سلام عظیمی په دې وروستیو کې خپل استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې و چې نن ومنل شو. تر اوسه معلومه نه ده چې ولسمشر به څوک د سترې محکمې د رئیس په توګه وټاکي، خو ښاغلی وحدی وویل ډیر ژر به په دې اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. د قاضي القضات د استعفا پر مهال ولسمشر اشرف غنی د هغه کارونه وستایل او د غازی امان الله خان مدالی ورکړ. د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل ادیب وایي چې په تیر حکومت کې د سولې پر وستو کې ښځو ته په کافي توګه برخه نه ورکړل شوې. نوموړي دغه خبرې د هیواد په شمال کې د سولې پر وستو کې د ښځو ونډې تر عنوان لاندې په یوه غونډه کې چې د یونامو لخوا جوړه شوې وه وکړي. ښاغلی ادیب وویل چې په تیر حکومت کې د سولې په عالي شورا کې د ښځو شمېر کم وه، او له راتلونکي حکومت څخه یې وغوښتل چې ښځو ته په هره برخه کې اجرایوي صلاحیت ورکړي. د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو هم په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې په هیر کې باید خزي ونډولري، ځکه دوی هم کولای شي چې د یوې مور په توګه وسلوال مخالفین سولې ته راوبلي. په کابل کې د مخ پر ودې هیوادونو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره یو نړیوال دوه ورځنی کانفرنس جوړ شوی دی. دا کانفرنس د ماشومانو لپاره د فرانسویانو د طبي انسټیټیوټ او عامه روغتیا وزارت لخوا جوړ شوی، او ګډونوال به په خبره کوي چې څنګه د روغتیا په برخه کې شته ستونزې له منځه یوسي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال ناجیه طارق په هیواد کې دا ډول کانفرنسونو جوړیدل ګټور وبلل.
ای برنامه ها دانش کارکنان صحی را ارتقا می
دهد. دوایی دغه پروګرامونه د روغتیایي کارکونکو پوهه لوړوي. کله چې د مسلکي پوهه ښه شوه، روغتیایي خدمتونه هم ښه کیږي. له همدې امله موږ ته د روغتیایي خدمتونو وده ګټوره ده.
بسیار مهم و ارزشمند است.
په دغه کانفرنس کې د کاناډا، جرمني، پاکستان او فرانسې څخه راغلي متخصصین مخامخ او ځینې د ویډیو کانفرنس له لارې روغتیایي پرمختګونه له افغان متخصصانو سره شریکوي. او د هرات په زندان کې یو شمیر بندیانو یو ځل بیا د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی. یو شمیر اعتصاب کوونکو زندانیانو نن ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د لیږل شوي پلاوي لخوا په وخت باندې د ځواب نه ویلو له امله بیا په اعتصاب لاس پورې کړ. دغه بندیان وایي د اعتصاب کوونکو شمیر زر تنو ته رسیږي. د هرات ولایت د استیناف څارنوالۍ مشرې ماریا بشیر د بندیانو اعتصاب تایید کړی، خو دا خبره یې ناسمه وبلله چې د اعتصاب کوونکو شمیر دې زر تنه وي. بهرني خبرونه به عصمت څاروان در واوروي.
د خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو په تازه نشتو کې درې مشکوک وسلوال سخت دریزي او درې پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د نشتې نن د سیپا په سیمه کې هغه مهال وشوي چې د پاکستان پوځ د خیبر یو په نوم عملیاتو ته دوام ورکړ. پاکستان د خیبر یو عملیات د روانې میاشتې په پیل کې په سیمه کې د وسلوالو سخت دریزو د تصفیه کولو په هدف شروع کړل. وسلوالو کسانو نن په کوټه کې پر یوه بس چې شیعهګان پکې سپارول په ډزو اته تنه ووژل او یو هم ټپي کړ. دا پیښه د کوټې ښار په یوه څنډه کې د میوو او سبزیو په یوه مارکیټ کې وشوه. د عمران قریشي په نوم د پولیسو یوه سیمه ییز چارواکي وویل چې وژل شوي کسان هزارګان دي چې په هزارګنجي مارکیټ کې د سودا له رانیولو وروسته په یوه مینی بس کې روان ول چې نامعلومو وسلوالو پرې ډزې وکړې. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هند صدر اعظم نریندا مودی هندي کشمیر ته د سفر په لړ کې د لنډ وخت لپاره د سیاچین کنګل سیمې ته لاړ. مودی نن دې سیمې ته تر روانېدو مخکې په ټویټر کې ولیکل چې سیاچین ته ځي چې په دې لیرې پرته کنګل سیمه کې له خپلو زړورو عسکرو سره وخت تیر کړي. دا کنګل سیمه چې هند او پاکستان دواړه یې د مالکیت ادعا لري په نړۍ کې د جګړې تر ټولو لوړه ساحه ګڼل کیږي. د چین دفاع وزیر په پیکینګ کې د ایران د سمندري ځواک قومندان ته وویل چې هیواد یې له ایران سره د پوځي اړیکو پراختیا غواړي. د چین دولتي رسنیو د دفاع وزیر چانګ وانګ کوانګ په قول وویل چې ده د ایران د سمندري ځواکونو قومندان حبیب الله سیاری ته نن وویل چې دواړو وسلوالو ځواکونو په وروستیو کلونو کې د پرسونلو په روزلو او نورو برخو کې شی دوړخیزي همکاري لیدلې دي. د ایران د سمندري ځواک د قومندان له قوله ویل شوی چې هیله لري تهران او پیکینګ به د سمندري غلو پر ضد په عملیاتو کې همکاري وکړی شي. د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر وایي کاناډا به له ویرې پرته د تروریزم په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. هغه دا څرګندونې پرون په پلازمینه اوټاوا کې د یوه عسکر له وژل کېدو وروسته وکړې. یوه وسلوال کس پارلمان ته نږدې د جګړې د یاد څلي یو ساتونکی په ډزو وواژه. هارپر ملت ته په وینا کې وویل:
We will not be intimidated. Canada will never be intimidated. In fact, this will lead us to strengthen
موږ به ونه بیریږو. کاناډا به هیڅکله هم ونه بیریږي. په واقعیت کې دغه پیشه به زموږ اراده لا غښتلې او زموږ هڅې دوه چنده کړي او زموږ د ملي امنیت ادارې به د ټولو ګواښونو پر ضد لاس په کار شي او د هغو د مخنیوي لپاره به لازم اقدامات وکړي څو هم دلته کاناډا امن شي او هم په نړۍ کې د تروریستي ډلو په وړاندې په جګړه کې له متحدینو سره په هڅو کې زموږ اراده قوي او هڅې دوه چنده کړي. د کاناډا په پلازمینه اوټاوا کې پرون وروسته له دې سخت امنیتي تدابیر ونیول شول چې مشکوک وسلوال په پارلمان کې دننه له پولیسو سره د سختو ډزو په تبادله کې ووژل شو. د کورت پېشمرګه ځواک یو ویاندوی د امریکا په مشه د نړیوال ائتلاف له هوایي حملو سره سره کورد وسلوال د اسلامي دولت د ډلې پر وړاندې په روانه جګړه کې زیات شکیل دي. جبار یا وروی د اسلامي دولت وسلوالو د عراق د شمال ویدی زیاتی برخنیولی او موسلا او رمادی هم په اولکه کې دي. د نوموړي په وینا د کورت پېشمرګو په پرتله د اسلامي دولت سختریزي پرمختللي وسلې او تجهیزات لري. د پېشمرګو ځواکونو د غاستازي ویلي وضعیت بدلیدلی شي خو کچیرته نړیواله ټولنه کورد وسلوالو ته نوري وسلې او مهمات ورکړي. متحدو ایالاتونو په دې وروستیو کې د حواله لري کورد وسلوالو ته وسلې ورکړي او بریتانیا او جرمنی هم پېشمرګو ته وسلې او تجهیزات لیږلې دي.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ azadiradio.com مو د ویبپاڼې ادرس دی. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات خبرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اسیا د زړه په نوم د هیوادونو د استازو کانفرنس کوربه دی او د کانفرنس شوبې مخکې پیل شو. په اړه به تازه حال درکړو. حسب وکړو چې د اسیا د زړه په نوم د هیوادونو د استازو د کانفرنس په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له پخوانی مرستیال جاوید لودین سره د دې کانفرنس د ارزښت او پدې کې د څېړونکو موضوعاتو په اړه مرکام ولرو. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په غور کې د څوار لس ملکیانو وژونکو ته د مجازات په ورکولو کې باید هیڅ ډول معافیت موجود نه وي. په دې اړه هم ریپورت لرو. په کابل کې د مخ پر ودې هیوادونو د روغتیايي خدماتو د خوالي په خاطر یو دوه ورځې نړیوال کانفرنس جوړ شوی دی چې تاسو یې له حاله خبرو. په کندوز کې یوې مېرمنې غوښتل چې خپل ځان له خپلو لسو کوچنیانو سره د فقر او بېوسلۍ له امله وسوسوي. په دې اړه به له کندوز یو ریپورت درته وړاندې کوو. چین غواړي له ایران سره خپلې پوځي اړیکې پراخې کړي. دا موضوع هم په روان یو سات کې اوریدلی شي. دا ګړې اچار پروګرام هم لا یاد مباسي چې د خبرونه په پای کې خبريږي. لکه مخکې مو چې ویل، نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د آسیا د زړه په نوم د هیوادونو د استازو د کانفرنس کوربه دی. زموږ خبریال صفی الله ستانکزی په سیمه کې دی، خو متاسفانه تلیفون یې قطع شوی دی. زموږ تخنیکي همکاران هڅه کوي چې تماس ورسره بیرته ټینګ کړي. موږ به له خپل همکار نه درته په دې موضوع باندې تازه حال وړاندې کړو. د آسیا د زړه په نوم کانفرنس چې د استنبول پروسه هم پکې شامل ده، وخت په وخت غونډې کوي چې پکې د آسیا د زړه په نوم د 15 هیوادونو استازي، سفیران او نور چارواکي راټولېږي. هڅه کوي چې په همدې موضوع باندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د پخواني مرستیال جاوید لودین سره مرکه درته وړاندې کوو. په روانه خبرونه کې له نوموړي سره د تماس د ټینګولو هڅه کوو. تخنیکي همکار مې وایي چې صفی الله ستانکزی سره د کابل د بهرنیو چارو د وزارت له ودانۍ څخه هم دا اوس د ټلیفون په تماس کې دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. ویل کېږي چې نن د بهرنیو چارو وزارت د آسیا د زړه په نوم د هیوادونو د استازو د کانفرنس کوربه دی. لومړی راته دا وایي چې دغه کانفرنس پیل شوی دی او کنه، او تر اوسه که پیل شوی کوم موضوعات پکې څېړل شوي؟ دا سرکاري چې بیا موږ له صفی الله ستانکزی سره ارتباط ټینګ نکړلی شو. په کابل سټوډیو کې زموږ بل خبریال اسد الله لودین دی. خغلی لودین ته به ورشو او له ده به واورو چې د کانفرنس پړه. اسد الله لودین هم دا کانفرنس له نږدې څاري. لودین صاحب، له ستانکزی صاحب سره چې د بهرنیو چارو وزارت کې دی، له هغه سره مو له بده مرغه ټلیفوني اړیکې پرې کیږي او تماس مو ورسره نه ټینګیږي. تاسو هم دا د کانفرنس موضوع له نږدې څاري، دا راته ووایي چې په دغه کانفرنس کې کوم هیوادونه برخه لري، وایي پیل شوی که نه؟
ډیره مننه ان صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. دغه کانفرنس ټاکل شوی و د افغانستان په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې پیل شي، خو تر مخکې چې موږ له خپل خبريال سره اړیکه درلودله، دوی ویل چې بهرني ډیپلوماټان او میلمانه دغه کانفرنس سره روان دي. نو تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کانفرنس به شروع شوی وي او کنه. دغه کانفرنس په دې هدف جوړ شوی دی، د آسیا زړه هیوادونو د سفیرانو او سیاسي استازو ترمنځ، ترڅو په بیجینګ کې چې راتلونکي اونۍ د آسیا د زړه څلورم نړیوال کانفرنس جوړیږي، یا څلورم کانفرنس جوړیږي، دغه لپاره یو طرح او دا شی آماده کې چې په کانفرنس کې باید په څه مسایلو بحث وسی. باید وایم چې د آسیا د زړه هیوادونو څلورم کانفرنس راتلونکي اونۍ د چین په بیجینګ ښار کې جوړیږي، چې د افغانستان له خوا به ولسمشر اشرف غنی احمدزی پکې ګډون وکړي. د آسیا زړه هیوادونو کې هیوادونو 15 هیوادونه دي چې له 2011 کال را په دې خوا دوی داسې پروسه پیل کړې ده چې باید کال په کال په بیلابیلو هیوادونو کې غونډې وکړي. په دغو 15 هیوادونو کې د افغانستان د شپږو ګاونډیو په شمول روسیا، قرغیزستان، ترکیه، آذربایجان، هند، متحده عربی امارات او دغه را سعودي عربستان برخه لري. د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې چې نن ورته ابتدایي غونډه په کابل کې جوړه شوې او په راتلونکې اونۍ کې په بیجنګ کې عمومي غونډه جوړیږي، تر ډیره په سیمه ییزې همکارۍ خبرې کیږي او د افغانستان ستونزې او په افغانستان کې د سولې ټینګښت هم د بحثونو یو برخه ده. په نننی لومړنی کانفرنس کې چې مقدماتي خبرې کې د افغان حکومت لخوا خلیل حکمت خلیل کرزای پر مخړي، په دې خبرې کې چې په راتلونکو اونۍ کې چې په چین کې کوم کانفرنس جوړیږي، په دې کې باید د افغانستان اولویتونه سي، په دې کې باید د 15 غړي هیوادونو د افغانستان په کوم مسایلو لومړی او په کوم مسایلو دویم او دریم قدم کې خبري وسی. نو دا فقط یو مقدماتي کانفرنس دی چې د دغه 15 هیوادونو سفیران او سیاسي استازي برخه پکې لري. لدې سربیره په کابل کې د امریکا سفیر او دغه راز د اروپای ټولنې استازي او د ملګرو ملتونو استازي به هم په نننی کانفرنس کې خبري کوي، او د افغان حکومت له خوا به یو طرحه جوړیږي چې دغه طرحه باندې پر راتلونکو اونۍ کې په بیجنګ کې د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې خبري وشي. بلانسب،
ډیره زیاته مننه کوو. اسدالله الدین و چې په کابل کې د اسیا د زړه په نوم د هیوادونو د کانفرنس په اړه یې حال راکوه. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو، زموږ تخنیکي همکاران هڅه کوي چې موږ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د پخواني سیاسي مرستیال جاوید الدین سره په تماس کې شو. له هغه به د دې کانفرنس د ارزښت او په د افغانستان لپاره د دې کانفرنس په لاسته راوړنو او بریاو پوښتنې کوو. خو که چیرته زموږ تلیفوني تماس ورسره رخ شو، اوس راځو خپل یو بل ریپورت ته، او هغه هم د غور د پیښې په اړه دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په غور کې د څوارلس ملکیانو وژونکو ته د مجازات په ورکولو کې باید هیڅ ډول معافیت موجود نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پرون وویل هغه کسې نیولی چې په غور کې څه موده مخکې د یو زوم او ناوې په ګډون څوارلس بېګنا وګړي وشلي وو. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم پر حکومت ټینګار کوي چې نیول شوي کس ته دې جزا ورکړل شي. قاسم سولم الله، کابل، نور حال راکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په غور کې د ملکیانو په وژنه کې د لاس لرلو په تور نیول شوي کس ته باید د قانون له مخې جزا ورکړل شي او هیڅ ډول معافیت پکې نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت عمومي ریاست په یو تازه بیان کې د هغه کس د نیول خبر ورکړ چې روان لمریز کال په غور کې د ماشومانو او ښځو په ګډون څوارلس ملکیان په ډزو وژلي وه. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د پنځم په پولیس ازادي رډو ته ویل چې د دې پیښې ټول عاملین باید ونیول شي او د قانون له مخې ورته جزا ورکړل شي.
ټول مسایبین او عاملان د دغه قضیې باید ونیول شي. دا ډېر یو شدید جرم صورت نیول دی. هغه وخت کې موږ وایو په معادلت کې قانوني جزاګانې چې شمې دي په قانون کې هغه باید ورته ورکړل شي. په دې مسله کې باید هیڅ نوع معافیت او تخصیص موجود نه وي. په هغه صورت کې بدا د بشري حقوقو خپلواک کمیشن لپاره
د ملي امنیت په بیان کې د نیول سوي کس نوم جان محمد شودل سوي دی چې له پاکستان څخه غور ولایت ته د طالبانو لپاره مالی امکانات برابرول. بیان زیاتوي چې دغه کس تیرونی په غور کې ونیول سو او په خپل دا منلې چې په یاد ولایت کې د څوارلس ملکانو په وژنه کې لاس درلود. په خبر رسوي بیان کې همدارنګه راغلي چې د جان محمد په نامه د کس په 1990 کال کې په غور کې د یو جرمني سیلاني او د هغه د موټر چلونکي په وژنه کې هم لاس درلود. د دولت وسلوالو مخالفینو د روان المریس کال د اسد میاشتې په دریمه نیټه د غور ولایت مربوط د جرنیک په سیمه کې څوارلس مسافر له موټر وکښته او وروستی په ډزو وژل. په وژل سویو کې دوه ماشومان، درې ښځې او نه نارینه شامل وو. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي له حکومت نیول سوي کس ته د جزا ورکول غوښتنه کوي. د ولسي جرګې د ښځو، بشري حقوقو او مدني ټولنې د کمیسیون غړي مریم کوفی ازادي رډو ته ویل چې که دا ډول کسان په یو بل بهانه بیرته خوشی سي، نو دا به بیا د ملکیانو ژوند ته ګواښ پیښ کړي.
اگر چنین باشه چې اینا را بگیرن و باز به واسطه
که چیرې دا سی وی چې دا کسان ونیول سي او بیا ورسته په بیلا بیل واسطو سره خوشی سي، زه فکر کوم د دوی جرم به تکرار سي او زموږ د خلک په ځانګړي توګه ښځو ژوند ته به خطر متوجه کړي. موږ له حکومت غواړو چې دغه مجرم ته جزا ورکړي.
خدای واسي د دولت وسلوال مخالفین ندی چې ملکی وګړي وژني. څه موده مخکې د روزګان د خاص روزګان ولسوالۍ خلکو هم حکومت ته شکایت وکړ چې د حاکم شجاعي په نامه د یو غیر مسؤلې وسلوالې ډلې مشر په دغه ولسوالۍ کې یو شمېر ملکیان وژلې دي. سره له دې چې مخکنی حکومت په وار وار د شجاعي د نیولو امر وکړ، خو دا کس لا هم تر اوسه نه دی نیول سوی. خو دا به وکتل سي چې نوی حکومت لکه څنګه چې په غور کې د ملکی وګړو وژونکي ونیو، د هیواد په نورو سیمو کې به د ملکیانو د وژونکو او زورونکو په وړاندې څه ډول اقدامات وکړي.
تاسو لا پیغامونه نه
زمونږه خواهش دل مونږه ولسمشر یا دمونږه رئیس جمهور دغه چې دا قاتلین چار چیرته په خپل جزا ورسی او زکه چې دی کا د مخه خوشی کې کدا چې دی را بنور هم هغه ما سره شي بهتره داده چې په خپل البته بعد محکمې نه به دی په خپل سزا ورسی.
او موږ د نوې جمهور نظای له لرو چې مجرمین باید اعدام شي او صلح راشي. کوم کس چې مجرم وي هغه باید اعدام شي.
خپل په جزا عمل باندې ورسېږي. عدالت اسلامي عدالت اوسېږي. د جنګ هر څه ورک شي او مجرمین خپل سزا ته ورسېږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې 12.6 نوي اورېدلی شي. که په ښارونو کې په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 7.5 هم اورېدل کېږي. یادونه کوو چې د ماښام له 8 نه بیا د سهار تر 8 پورې په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې خپرېږي. خو اوس تاسو د ازادۍ راډیو اورئ. په کابل کې د مخ پر ودې هیوادونو د روغتیايي خدماتو د خوالي په خاطر یو دوه ورځنی نړیوال کانفرنس جوړ شوی. په کابل کې د ماشومانو لپاره د فرانسوي روغتون چارواکي وایي چې په دې کانفرنس کې به په هغه ستونزو خبرې وشي چې د هیوادونو د روغتیا په برخه کې ورسره مخ دي. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه نور تفصیل راکوي.
د ماشومانو لپاره د فرانسې روغتون د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په مرسته د کابل په طبي پوهنتون کې دوه ورځې نړیوال کانفرنس جوړ کړی دی. په کابل کې د فرانسوي روغتون چارواکي وایي په دې کانفرنس کې به چې د مخ پر وده او بدلیدونکو هیوادونو ترمنځ د روغتیايي او اکاډمي خدماتو د ټینګولو تر نامه لاندې جوړ شوی، نړیوال او افغان ډاکټران به د ستونزو د حل په خاطر خپلې تجربې سره شریکې کړي. د دې روغتون سرپرست ډاکټر عبدالله فهیم د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د دې کانفرنس له لارې به ډاکټران په وروستیو لسو کلونو کې په شویو پرمختګونو او د روغتیا په برخه کې پرتوستونزو خبري وکړي. مونږ به په دې کانفرنس کې د چیړنو او علمي مطالعاتو لسګونه نتایج په مستقیم ډول د متخصصینو او یا هم د پسترونو للارې ارائه کړو، او د دې ټولو څخه هدف انکشاف، پیاوړي کول او د درملنې په برخه کې د علمي پروګرامونو تشویق دی. ښاغلی فهیم وایي د کاناډا، جرمني، پاکستان او فرانسې څخه راغلي متخصصین او د غونډې 200 ګډونوال به مخامخ او ځینې به یې د ویډیو کانفرنس له لارې روغتیايي پرمختګونه له افغان متخصصانو سره شریک کړي. نوموړی وایي په ورته وخت کې به افغان ډاکټران په خپل هیواد کې ورپېښې ستونزې او ضرورتونه له دوی سره شریک کړي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي دا کانفرنس مهم بولي او وایي چې د نړیوالو روغتیايي او اکاډمي خدماتو سره د افغان ډاکټرانو بلدتیا په هیواد کې د دې خدماتو د ښه کېدو سبب ګرځي. د دې وزارت مرستیال ناجیه طارق ازادۍ راډیو ته وویل دا ډول غونډې د روغتیايي خدماتو د کیفیت او مسلکي کېدو لپاره ښه رول لرلی شي.
ای برنامه ها دانش کارکنان سیره
دا پروګرام د روغتیايي کارکونکو علمي او د پوهې سطح لوړوي. هر کله چې مسلکي پوهه ډیر شي نو روغتیايي خدمات هم لوړيږي. نو ځکه داسې غونډې زموږ او د روغتیايي خدماتو د لوړولو لپاره ارزښناکې دي
او ارزښمند است.
لدی وړاندې هم د افغان ډاکټرانو په شمول درې داسې ګډې نړیوالې غونډې د بیلابیلو عنوانونو په نوم جوړې شوې دي، او ډاکټران وایي چې د دوی سره یې په خپلو چارو کې ښې مرستې کړې دي. له دې سره افغان ډاکټران وایي له تجربو راخوا دوی تر ډېره طبي سامان آلاتو او مجهزه لابراتوارونو ته ضرورت لري چې تر اوسه په هیواد کې عام نه دي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې څنګه غلاسه دی راډیو ناوړی. د نادلی ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې د دوی په سړک باندې له تیرې اوږدې مودې راهیسې کار روانو، خو وروسته دغه کار د نامعلومه دلایلو له کبله وځنډېده. دوی اوس له حکومت او چارواکو غواړي چې د دوی د سړک نیم پاتې شوی کار دی بیرته پیل کړي، سو دوی په سړک د روان د شتو ستونزونه خلاص شي. په دې اړه زموږ همکار الیاس دایی له هلمند رپورټ راکوي.
د نادلی ولسوالۍ د چانجیر له سیمې څخه تیرېدونکی دغه 1.3 کیلومتره سړک تر ګریشک ولسوالۍ پورې په ګڼمیشتو سیمو کې غځېدلی دی. که څه هم 1.5 کیلومتره پخوا جوړ شوی دی، خو پاته نورې ویل کېږي په قراردادونو او دولتلوبوی کې د فساد او رشوت له امله ځنډېدلی دی. د نادلی ولسوالۍ د چانجیر او 1.5 غربي د سیمې اوسېدونکي وایي پر سړک د ډیرو موټرونو د تګ راتګ له امله د دوړو او خاورو سرپذاب شوی دی. د دې سیمې اوسېدونکي وایي د سړک د جوړېدو دوه ځله اعلان شوی دی، خو کار نه دی شروع شوی. دوی د حکومت څخه غوښتنه کوي چې تر ګریشک ولسوالۍ پوری د پاته 1.5 کیلومتر سړک ته په خولي چاري چې درې کال وړاندې درېدلې وی پیل کړي. د سیمې خلک وايي خبره تر لاسه کړي چې د سړک د جوړولو پیسې د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د جنجالو لامل بندي دي.
نن مو دا د حکومت څخه د دې سړک منځوري دوه درې واره سوي ده نه جوړېږي چې پیسې دولت پرې څوک اخلي. چې موږ سکل تیر سي بیا څوک په سړک باندې نشي تلای. دوی یو ګرد غبار په سړک کې پروت.
موږ دا سړک غواړو باید دا سړک جدي جوړ شي. د څو را پیسې خور سي ول دا سړک نه را جوړېږي. دا باید اتمی جوړ سره دوه کال موږ دا
سړک خراب دی، پیسې څو واره منظور شوي دي او پیسې ورکې شي.
چې دولت یې خوري څوک یې خوري موږ ته نه معلومېږي. د حمل پر شپاړسم انتخاباتو د هغه څخه ورک سپې روپۍ اوس بیا انتخابات شول. د انتخاباتو وروسته شروع کېږي تر اوسه روپۍ سړک
درې کاله وړاندې د برتانیا د پراختیايي ادارې لخوا د آسیایي بانک له لارې د دغه سړک د رغولو لپاره 40 میلیون امریکایي ډالر مرسته سوي ول، خو وروسته د نامعلومو دلایلو له امله ور نه کړل سوه. د هلمند سرپرست والي حاجي محمد نعیم وایي د دې سړک لګښت د فواید عامه د وزارت له لوري د آسیایي بانک څخه ورکول کېږي. د ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سړک د قرارداد او لګښت چارې 90% بشپړ شوي وي، خو د قراردادیانو په منځ کې د داوطلبۍ پر سر شخړو او په دې لانجو باندې د آسیایي بانک تر خبرېدو وروسته کارونه ځنډېدلي دي.
ځینې کسان چې په دغه قرارداد کې شرکت کړی وو دوی پاته وو، دوی هلته شکایت کړی وو په آسیایي بانک ته هغوی ته شکایت کړی وو چې زموږ په حق ظلم شوی دی، موږ برنده وو مسمور چاته ورکړی دی. دا سړک کار په دغه خاطر زموږ تاسو خپله د افغانانو هغه قراردادیانو چې د تک په قرارداد کې مسه سام اخیستی وو د دوی د لاسه تر اوسه پاتې سو.
د هلمند یو شمېر ولسوالیو ته غځېدلې لارې په پخه او اساسي ډول جوړې شوي دي، خو د ځینو پروژو د ناسم کیفیت له امله اوس د له منځه تلو په حال کې دي. په دې وروستیو دریو کلونو کې په هلمند کې د لویو پروژو څخه یوازې د سنګین او کجکي ولسوالیو ترمنځ 15 کیلومتره سړک جوړ شوی دی، خو په ټولیزه توګه د بیا رغونې کارونه په نشت حساب دي. خلک د بیا رغونې د ګڼو کارونو ترڅنګ د مرکزي حکومت څخه د نادالې د چانجیر څخه د تیرېدونکي پاتې سړک د جوړېدو غوښتنه کوي. دا سړک لشکرګاه د ګرشک او نادالې ولسوالیو له لارې د نیمروز، فراه او هرات ولایتونو سره نښلوي. که چیرې جوړ شي سوداګر به په لنډه لار د هرات او نیمروز ولایتونو څخه اموال تر لشکرګاه او کندهار پورې ورسولی شي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو باید یادونه وکړو چې په کابل کې زموږ د اف ام دسکا د ځینو تخنیکی ستونزو له کبله کار نه کوي. زموږ د تخنیکی ټیم لخوا هر څومره زر چې ممکنه وي دا دسکا بیرته فعالیږي، خو تر هغې پورې تاسو کولی شئ چې د ازادۍ رادیو خپرونې د اف ام پرته په منځنیو څپو واورئ. په منځنیو څپو هم زموږ خپرونې په صافه او واضحه توګه اورېدل کیږي. 12 شپږ نوي زموږ د منځنۍ څپې ادرس دی. تاسو کولی شئ چې په 12 شپږ نوي زموږ خپرونې تر څو چې زموږ اف ام په کابل ښار کې بیرته فعالیږي زموږ خبرونه په منځنۍ صفه واوري. دا د ازادۍ رادیو ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د نوي حکومت د لومړۍ میاشتې اقدامات بریالي بللي. اوباما تیر ماښام د افغان ولسمشر اشرف غني احمدزي سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. په دې خبرو کې د ملي والي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم حاضر و. آیا دا د کابل او واشنګټن ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کېدو د نوي پړاو د پیلېدو نښه ده؟ دا پوښتنه نوري استوري د ولسي جرګې له غړي شینکی کړوخیل څخه د مرکې په پیل کې کړې. هغې په ځواب کې وویل
بلکل دا یو خو فکر کوم چې د افغانستان پخوانی حکومت او د امریکې له منځه ډېرې ناخوالې منځه سوې، یو غلط فهمیانې، یو د تقابل سیاست له منځه شوه چې دا په اړیکو باندې ډېر سخت تاثیر کړی و. او فکر کوم چې دا یو ښه فرصت، یو ښه موقع هم د افغان حکومت او هم د امریکا د حکومت دپاره ده چې دا اړیکې څنګه پیاوړې کړي. او زه فکر کوم په دې کې د دواړو ملکونو خورا خوندي ساتل کېږي. او موږ بې دې نه بل لار نه لرو چې خپل اړیکې سره ښه کړو. او زه دغه تماس او د دغو خبرو یا دغه ویډیوي کانفرنس یو ښه
کړوخیل صاحب، د باراک اوباما د ادارې دغه نوی ملاتړ د افغانستان له نوي حکومت، آیا دا د دغه نوي حکومت لپاره چې د فساد د له منځه وړلو د سالمې ادارې د رامنځته کولو لپاره ژمنې کړي دي څومره مهم دی؟
معلومدار افغانستان د خپل یو لوی پارتنر یا شریک چې وختمحاله شدید چې د امریکا حکومت د سیاسي مالی ملاتړ څخه ضرورت لري. او که افغانستان حکومت غواړي چې ډېر اصلاحات راولي د افغانستان د ثبات لپاره، د افغانستان امنیتي ستونزو د حل لپاره، د سولې د حل لپاره، اقتصادي پیاوړتیا په خاطر، نو زه فکر کوم چې د دنیا یو لوی واڅه طاقت چې امریکا د دې حمایت ډېر ضرورت ده چې د افغانستان په ملي سطح بیمللی سطح که منگا دی امریکا ملاتر اول روز مطمئن ما چه افغان حکومت کولی سی چه پخپل جمنو که بریالای ووسی گی او دی دون یا دی حمایت فکر کما حتی دی منطقی ملکونه چه افغانستان تا میشه دی خیرن سرگ باندی گوری فکر کم دا یا خوشتا یا دیل پار یا بد زیره و زمان پار یا خزیره دا چه افغانستان نوری وازه نده او افغانستان زن سر دی دنیا ملکونه لریچه اوسخه حمایت وکری او اوسره همکار اوسیک
کړو خیل صاحب امریکا د پخوانی ولسمشر حامد کرزی دی واکمنی هم کلک ملاتړ کړی و دی البته د واکمنی په نومړیو کلونو کې ورسته خو یو څه تاسو شادونه وکړه چې ستونزې راپورته شوې وي اوس هم نوی حکومت د خپل کار په لومړیو ورځو کې د واشنگتن کلک ملاتړ کوي څه فکر کوي چې آیا دغه اړیکې به په همدې شکل باندې دوام وکړي او که بیا هم لکه د پخوانی حکومت په څیر کابل او واشنگتن ترمنځ په اړیکو کې یو څه ستونزې راپورته شي
انتظار خدا کېږي چې فعلی حکومت له د پخوانی حکومت لازم نشته نه درس واخلي زده کړه وکړي او هغه تکرار نسي ځکه چې په خراب رابطه کې دی اسکته نشته ده مهمه دا ده چې بعد دواړو طرف هغه توقعات باید بالکل واضح چې امریکا حکومت افغانستان څه توقعات لري او افغان حکومت د امریکا څه توقعات لري که دغه غوښتنه ډېره واضح وي او د دواړو طرفو کې خوندي واوسیږي او همدارنګه دواړه طرف په خپلو وعدو باندې متحد واوسیږي او همدارنګه دوی همیشه ښه رابط وساتي او د خبرو اترو لارو نه دغه غلط فهمیانې دغه هڅه چې سي دغه حل کې زه فکر کوم چې هیڅ مشکل باندې
دوستانو شینکی کډو خیل وا چې تاسو ورسره د ولسمشر بارک اوباما د هغه ټلیفوني یا ویډیوي کانفرنس په اړه چې د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی او همدارنګ د افغانستان د حکومت د اجرایوي مشر عبدالله سره درلود تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکا اوریده زموږ غږ ازادي رادیو ناوړي دونی می بجې شوې اسمت ساروان درته د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړي
په کابل کې د پرمختیا هیوادونو د روغتیایي خدماتو د شوالي په خاطر یو دوه ورځنی نړیوال کانفرنس جوړ شوی دی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په غور کې د 14 ملکیانو وژونکو ته د سزا په ورکولو کې باید له هیڅ راز معافیت کاروانه خستل شي د خیبر جنسی په قبایلی سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو په تازه نشته کې درې مشکوک وسلوال سختریزي او درې پاکستانی پوځیان وژل شوي دي وسلوالو کسانو نن په کوټه کې پر یو بس چې شیاګان پکې سپارول په ډزو اته تنه ووژل او یو هم ټپي کړ د هند صدر اعظم نریندا مودی هندي کشمیر ته د سفر په لړ کې د لند وخت لپاره د سیاچین کنګل سیمه ته لاړ د چین دفاع وزیر په پیکن کې د ایران د سمندري ځواک قومندان ته وویل چې هیواد یې له ایران سره د پوځي اړیکو پراختیا غواړي امنیتي ساتونکو تیره شپه یو سړی سمدستي وروسته له دې ونیو چې سپینې ماڼۍ ته یې د ځان رسولو لپاره له کټارو ټوپ اچاوه او د کورت پېشمرګه ځواک یو ویاند وویل د امریکا په مشهي د نړیوال ائتلاف له هوایي حملو سره سره کورد وسلول د اسلامي دولت د ډلې پر وړاندې په روانه جګړه کې زیات شکیل دي
اوس هم نجیب زمان تو اقتصادی خبرونه دروري
د ورځې اقتصادی فعالیتونه
د کابل د صرافانو ټولنې مسؤلان وایي چې په بازارونو کې د ډالرو د کمښت له امله د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټ شوی دی د کابل د صرافانو ټولنې مشر خان محمد باز له ازادي رادیو سره په خبرو کې په بازارونو کې د ډالرو د کمښت له امله په تیر اوو میاشتو کې په مالیه وزارت کې د یو شمېر قراردادیانو د سوداګریزو معاملو پیسې بندې پاتې کېدل وبلل د نوموړي په وینا اوس د قراردادیان له مالیه وزارت څخه خپل پیسې را اخلي او په بازارونو کې د ډالرو د اخیستلو تقاضا ډېره شوې ده
قراردادیانو سره چې کوم معاملې وي د وزارت مالیه سره هغه پیسې ټول ایثار وي او دغه پیسې اوس دا تقریبا یوه جمعه کېږي را شروع شوي دي یو او بل مخ کې د افغانستان بانک کوم سودا به چې د هفتې هفتې کوله 50 میلیونه او 40 میلیونه هغه یو دوه هفتې کې اخترونه راغله او پتۍ راغله دایمې لږ وجه وه
ښاغلي باز د افغانستان بانک څخه وغوښتل چې بازار ته د ډالرو ارزښت زیاته کړي تر څو افغانۍ په بازارونو کې خپل ارزښت وساتي د بغلان ولایت د سیمنټو فابریکې چارواکي وایي سږ کال یې کابل او نورو ولایتونو ته سلګونه زره ټنه سیمنټ استولی دي. د بغلان د سیمنټو فابریکې مشر اسلام الدین احمدي ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت د سیمنټو خرڅلاو د تیر کال په پرتله د پام وړ زیات شوی دی. نوموړي وایي د روان کال له پیل راهیسې یوازې کابل ته څه باندې 600 زره د سیمنټو کڅوړې استولی دي. د ده په وینا له کابل سربیره یې سویلي ولایتونو ته هم زیات اندازه سیمنټ استولی دي. ښاغلی احمدي زیاته کړه د بغلان سیمنټ د کیفیت او کمیت له پلوه ښه سوي او په پام کې لري چې په راتلونکي کې د هیواد ډېریو ولایتونو ته سیمنټ واستوي چې په دې کار سره به په هیواد کې د سیمنټو تولیدات هم زیات سي او له بهر څخه به له واردېدونکو سیمنټو مخه ونیول سي. د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یوه اومنۍ بوجي پاکستاني اوړه 1330 افغانۍ، یوه درې نیمنۍ بوجي وریجې 2200 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجي بوره 1100 افغانۍ، 14 لیټره غوړ 1150 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز او 1 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 3 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ، یو یورو 3 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسی پاوند یو نیوی افغانی شپته پوله، یو سعودي ریال 15 افغانی دیرش پوله، د امارات یو درهم 15 افغانی، یو پوله زر ایرانی تومان 10 افغانی، اتیا پوله او زر پاکستانی کلدار 503 افغانی.
سپوږمۍ لزاده رادیو نو ری دوستانو اوس هم یو بل ریپورت راخلو. په کندوز کې وی مرمنې غختل چې خپل ځان لخپل لسو کوچنیانو سره د بی وسلې لامل وسوځوي. د ولایت پولیسو لخوا دغه مرمن ژغورل شوې ده. په دې اړه اجملارین له کندز ریپورت لري.
په کندز کې یوې مېرمنې قصد درلود چې خپل ځان له کوچنیانو سره وسوځوي، د پولیسو لخوا وژغورل شوه. د کندز د امنیت قومندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوموړي ولایت درېمې حوزې په سیمه کې یوې مېرمنې د بې وزلۍ له امله غوښتل چې د پټرولو په واسطه خپل ځان له لسو کوچنیانو سره وسوځوي. د دوی همسایګان له دې پیښې څخه خبرېږي او پولیسو ته خبرتیا ورکوي چې په پایله کې دغه مېرمنه له لسو کوچنیانو سره له ځان سوځولو څخه وشغورل شوه.
خانومی که شوهر معتادش مدت 6 ماه قبل خانواده خود ترک کرده و اینا در تیج
دغه مرمن خوان متعدد او شپگ میشته که گی چه خپل کورانه خوشی کرده او دی خزی پا دی شپگ میشته که دی خپل دی کور و سهل خرسول او لدی لاری خپل و ماشومانو تا یو مرده دوده پیدا کوله. خدا دو ورزه که دل چه دغه خزی پا کور که نور چیز ندرلو دل چه وی پلوری او خپل و بچانو تا پر دوده وقت دی. نو دی تار شوه و چه خپل زن لخپلو کوشنیانو سره وسوځوي. په دې وخت کې د درېمې حوزې پولیس خبريږي د خزر لزان سوځولو څخه ژغوري. حسین زیاته کړه چې د کندز ښار یو شمېر اوسېدونکو له دې ښځې سره نغدې روپۍ او خوراکي توکو مرسته وکړه، خو هغه وایي چې باید له دې کورنۍ سره سوداګر همدارنګه شتمن خلک مرسته وکړي چې بیا ځلې دا ښځه په دې کار لاس پورې نه کړي. هغې مېرمنې چې قصد درلود خپل ځان له لسو کوچنیانو سره وسوځوي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې داسې وویل: من نن سهار غوښتل چې خپل ځان وسوځوم، په دې خاطر چې زما خاوند د شپږ میاشتې کېږي موږ یې یوازې پرېښي یو، او په دې موده کې ما د کور وسایل او لوښي خرڅول او خپل بچیانو ته مې پرې ډوډۍ رانیوله. خو دا دوه ورځې کېدې چې زما په کور کې خوراکي توکي ختم شوي وو. همدارنګه دوه ورځې زه له خپل کوچنیانو سره وږې تږې ناسته وم. بالاخره مجبوره شوم چې خپل ځان له اولادو سره وسوځوم، خو پولیس خبر شول موږ دې کار نه وژغورلو. زه د درېمې حوزې له پولیسو څخه مننه کوم چې له ما سره یې مرسته وکړه او له دې مصیبت څخه یې وژغورلم. د کارپوهانو په باور په کورنۍ کې د نفوسو نه کنټرولول هم په افغانستان کې د بېوزلۍ او فقر له لاملونو څخه ګڼل کیږي، ځکه په کورنۍ کې د کوچنیانو ډېروالی او بلې خواته هغوی ته د روغتیا، زده کړې، خوراکي توکو زمینې نه برابرول هم د دې لامل ګرځي چې کورنۍ لا هم د بېوزلۍ په دریاب کې ډوبې کړي، چې له امله یې په ټولنه کې بېلابېلې ستونزې زېږدوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه واورئ. د فراه ولایت پلاشوین ولسوالۍ کې خلک د ایران د کلتوري یرغل خبره کوي. دغه ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې ایران هڅه کوي چې خپل کلتور په دغه ولسوالۍ کې د رسنیو له لارې ترویج کړي او همداشان د ټلویزیونونو له لارې د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالي رپورټونه هم خپروي. افغان چارواکي وایي چې د دې ستونزې د هواري لپاره یې هڅې پیل کړي. نور حال زموږ د خبریال په رپورټ کې.
د فراه ولایت د لاجوی ولسوالۍ اوسیدونکي د ایراني رسنیو له لورې کلتوري یرغل اندېښمن کړی دی. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د ایران 15 تلویزیوني چینل په دغه ولسوالۍ کې ډېر په اسانۍ سره نیول کېږي او د رسنیو د نشن له امله دغه ولسوالۍ ډېری اوسیدونکي دغه تلویزیونونه ګوري. د دوی په خبره دغه تلویزیونونه د ایران د مذهبي او کلتوري مسایلو تر څنګ د افغانانو په وړاندې د بد چلند او شکنجې راپورونه هم خبروي چې ډېر دردناک دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي له اړوندو ارګانونو څخه غواړي چې په دې برخه کده پام وکړي.
کولسوالی جون یا کولسوالی مرزی است که فرهنگ ایران اینجا رواج داره، بلخصوص از طریق رسانه ها. 5 کانال تلویزیونی ایران اینجا بدون آنتن، بدون همه یک تلویزیون ساده میگیره. ایران مسائل مذهبی خود نشر میکنه، انم چیزا سمی زیاتر که بله مردم تاثیر مذهبی افغان ها رو که میگیره و میکشن، نار نشان میده که انم تو شما رو میکشه. انم چیزا بله ذهنیت های مردم بسیار تاثیر منفی گذاشته. خود یک تهاجم فرهنگی است که ما از دولت محترم خواهشمنده که یکی از شبکه های تلویزیونی خصوصی یا دولتی همه بردی رو پخش زیادتر کنه که ولسوالی ها رو تحت پوشش کنه.
ولسوالی مرزیه 60% فرهنگ ایران اینجا جاریه دیگه، با زیادتر 5 کانال از تلویزیون ایران چیز میشه.
په همدې حال که د فراه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي دغه اندېښنې پر ځای بولي او وایي چې هڅه کوي تر څو د فراه ولایت د سیمې تلویزیون د خبرونو لمنه پراخه کړي او نور د لژوان ولسوالۍ اوسیدونکي اړ نه وي چې ایراني تلویزیونونه وګوري. د فراه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس فرید احمد ایبي وایي چې لور چارواکو سره دغه اندېښنه شریکه کړې ده.
در ولسوالۍ لاشجوین مشکل رسانه ها بله هستن ارتعید میکنه.
د لژوان په ولسوالۍ کې د رسنۍ د نشتون ستونزه موجوده ده او موږ څو ځلې دغه موضوع د اطلاعات او کلتور وزارت او ملي راډیو تلویزیون سره شریکه کړې ده او په دې برخه کې هڅه کوو چې د فراه د سیمې تلویزیون نشراتي سیمه پراخه کړو تر څو د جوین ولسوالۍ خلک وکړي چې د خپل تلویزیون له لارې خپل د کلتور او عنعناتو په اړه معلومات ترلاسه کړي. د فراه ولایت د لاجوین ولسوالۍ د ایران سره پر سرحد پرته ده او دغه هیواد سره کابو 100 کیلومتره ګډه پوله لري. په دغه ولسوالۍ کې ډیری رواجونه ایران ته ورته دي او هلته ټولې سوداګریزې راکړې ورکړې په دغه ولسوالۍ کې په ایراني تومان ترسره کیږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
مغغلا زده رادیو نورینن سهار په کوټه کې اته تنه په سبزی منډی کې په داسې حال کې پټه وژل شوی چې په خاري بس کې سپارو او خارته سبزی او میوه راوړله. وژل شوی کسان حضرت او کماشی مسلمانان دي. دا په یوه ونې کې دویم په خدادې ریاکشن به پر سم د دې حالت په یو بل سیمه کې اته مزدوران په دزو وژل شوی وو. په اړه نور تفصیل له کوټه څخه د بارکوال میخیل په ریپورت کې اورو.
هزارګنج د کوټه شار د لوی لاروی اډه او لوی سبزی منډی د چې د شار جنوب لویدیځ لور ته په شاوخوا 1.5 کیلومتر کې پرته ده. د پنځشنبه په سهار وخت د هزارګنج له سبزی منډی یو شاري بس کوټه شار ته روانو چې وسلوالو پر لپسې ډزې ور باندې وکړي او شاوخوا لسو تنو ته مرګ ژوبل ور واړوله. د کوټه شار یو پولیس مشر اعتزاز ګورای وايي په دې بس کې شاوخوا 15 تنه سپاره وو چې سبزی او میوه راخستي وي او په لار کې موټر سایکل سپاره وسلوال ورته درېدلې او ډزې ور باندې کړي. د د په وینا د ډزو په نتیجه کې شپږ تنه ځای پر ځای ووژل سول او څلور نور سخت ټپیان سول. په پیښه کې وژل شوي او ټپي کسان سمدستي د ښار لویدیځ لور ته پراته بي ام سي روغتون ته راوړل سول چې په هغوی کې هم 2 تنو د سختو ټپونو له امله پر لاره سا ورکړه. د وژل شویو شمېر 3 تنو ته ورسېد او د پاتې 2 ټپیانو حالت هم نازک بلل کېږي. پولیس مشر اعتزاز ګورایا د پیښې په اړه وایي له هزاره ټاون څخه په شپږ موټرو کې شاوخوا 70 تنه هره ورځ د سبزي میو اخستلو لپاره هزارګنج ته راځي. له دوی سره زموږ پولیس په بدرګه ملګری وي. نن هم له هغو سره زموږ پولیس پر څنګ ور سره وو خو دغه بس چې ډزې ور باندې سوي په اړه موږ ته خبر نه و راکړل سوی او په خپله خوښه را روان سوي وو ځکه ډزې ور باندې سوي دي. 8 تنه پکې وژل سوي او یو ټپي دی. وژل سوي کسان هزاره توکم شیګان دي چې اکثره د کوټه ښار په مریاباد او هزاره ټاون سیمو کې د سبزیو دوکانونه لري او په سپېدو هزارګنج ته ځي میوې او سبزی راوړي. د وژل سوي کسانو عمرونه له دیرشو تر څلوېښتو پورې بلل سوي دي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوڅ دا پیښه په کلکه وغندله، خو ورسره یې پر امنیتي اقداماتو بې اطمیناني ښوولې او پولیسو ته یې د پیښې په اړه د جدي پلټنو امر کړی. د دې پیښې مسؤلیت سمدستي کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې هم په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې پر هزارتو کم شیعه مسلمانانو په لسګونو بومي او ځان وژونکي بریدونه سوي دي چې مسؤلیت یې تل سني وسله والې ډلې لشکرې جنګوي پر غاړه اخیستی دی. د یادونې وړ ده چې د تېر یکشنبه په ورځ هم د بلوچستان په لسبیله سیمه کې وسلوالو یولس تنه مزدوران د چرګو له فارم څخه وتښتول او له هغوی څخه یې اته تنه په ډزو ووژل. وژل سوي کسان د پنجاب ایالت اوسېدونکي وو چې د وژنې مسؤلیت یې وروسته د بلوچ لیبریشن فرنټ په نامه د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو یو سازمان پر غاړه واخیست.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چین غواړي له ایران سره خپل پوځي اړیکې پراخې کړي. د ایران د سمندري ځواک مشر چین ته تللی او هلته یې د دې هېواد د دفاع له وزیر سره کتلي. په دې غونډه کې د دواړو هېوادونو چارواکو له یو بل سره د سمندري ځواکونو په برخه کې د همکاریو څرګندونه کړې ده. په دې هکله نور جزئیات له ملالې بشیر نه اورو.
چین غواړي له ایران سره نږدې نظامی اړیکې ولري. دا خبره د چین د دفاع وزیر نن د ایران د سمندري ځواک مشر ته وکړه. د سنهوا خبری اجانس تر راپور له مخې د چین د دفاع وزیر چانګ وان کوان د ایران د سمندري ځواک تورن جنرال حبیب الله سیاری ته وویل چې د دوی هیوادونو د کارکونکو په روزنه او په نورو برخو کې له یو بل سره ښه همکاري کړې ده. د سنهوا د راپور له مخې چانګ وویل چین له ایران سره کار کولو ته تیار دی تر څو عملي همکاري زیات شي او د دواړو پوځونو ترمنځ اړیکې مضبوط شي. د سنهوا د راپور له مخې سیاری وویل چې له چین سره اړیکې د ایران لپاره ډېرې مهمې دي او د دوه اړخیزه پوځي په ځانګړې توګه د سمندري ځواکونو په برخه کې د همکاریو زیاتولو ته تیار دي. سیاری زیاته کړه دی هیله مند دی چې ایران او چین به د بیړیو یرغمل کولو پر ضد په عملیاتو کې له یو بل سره همکاري وکړي. چین د ایراني تیلو تر ټولو لوی پیرونکی هیواد دی او له هغه وروسته چې پر ایران د لویدیځ هیوادونو بندیزونه کم سوي، چین له ایرانه په لوړه کچه خام تیل اخلي. لویدیځ هیوادونو د ایران د اټومي پروګرام پر سر پر دې هیواد یو شمېر زونه لګولې دي. ایران او امریکا تیره اونۍ وویل دوی د ایران د اټومي پروګرام په اړه په لوړه کچه په خبرو کې پرمختګ کړی دی، خو دا هیوادونه تر اوسه په دې حق له کومې موافقې ته نه دي رسیدلي. چین چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې برخه اخلي، په دوامداره توګه د دې ستونزې پر حل د بحث او خبرو غوښتنه کړې ده. چین تل د لویدیځ لخوا پر ایران د لګول سویو بندیزونو پر ضد غږ پورته کړی دی. د لویدیځ لخوا پر ایران لګول سویو بندیزونه د ملګرو ملتونو لخوا نه دي تایید شوي.
چی خواهد شد و چی کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای که آمده ایم کل تنظیم های زور است کفی به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مده مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
ازادي په صفو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې د ازادي رادیو نه واوري.
دوستانو نن د پنځشنبه ورځ ده او له دریو نه تر پنځو بجو پورې د ازادۍ په څپو کې پروګرام مه هیروئ. د غالو په نامه موسې د نړۍ په یو سلو درویش هیوادونو کې له خلکو څخه پوښتنې کړي چې څومره په خپلو قضایي سیستمونو او محکمو باور او اعتماد لري. د شاوخوا درې اویا هیوادونو د پوښتل شوو خلکو له نمایي څخه لږ وی ویلي چې دوی د خپلو هیوادونو په قضایي سیستم باور لري. په افغانستان کې د پوښتل شوو کسانو په سلو کې 15 په قضایي او عدلي سیستم باور دي. جناقه الکوزه په دې اړه تفصیل لري. ورپسې د ګوډیا چار تنظیم پروګرام خبرې.
د ملګرو ملتونو د دوامدار پرمختګ هدفونو د نوي پروګرام لمخې چې د 2000 پراختیا د هدفونو پر اساس ټاکل شوی، په نړۍ کې له 2015 کال وروسته وخت ستونزو د حل لارې چارې سنجول کیږي. په دې پروګرام کې د قانون پر حاکمیت ټینګار کیږي او پر نورو کارونو برسیره، حکومتداري، پانګونه، سوداګرۍ او د نظم او قانون اساسي مسلې پکې مهمې دي. د ګالاب د چرنې پر اساس په مجموعي ډول په آسیا کې د قانون پر حاکمیت د خلکو باور زیات دی او د هرو دریو بالغو کسانو څخه دوه، یعنی په سلو کې 6 کسان په خپلو قضایي سیستمونو او محاکمو باور لري. دا رقم د لاتینې امریکا په هیوادونو کې په سلو کې 15 او د شوروي اتحاد په پخوانیو جمهوریتونو کې په سلو کې 38 ښودل شوی دی. په جنوبی اسیا کې په قضایي سیستم او محاکمو باندې د خلکو تر ټولو جګ باور د بوتان د خلکو دی چې د دې هیواد په سلو کې پنځنی وي د قانون پر حاکمیت او قضایي سیستم اعتماد لري. تر ټولو ټیټ رقم بیا په تایوان کې دی او په سلو کې درویش ښودل شوی دی. د ګیلپ په دې نړیوالې سروې یا څېړنه کې ښودل شوی چې په افغانستان کې په سلو کې 25 کسان په خپلو محاکمو او قضایي سیستم اعتماد لري. په پاکستان کې دا رقم په سلو کې 15، په بنگلاديش کې په سلو کې 15 او په هند کې په سلو کې 1 دی. د پخوانی شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې په قضایي او عدلي سیستم د خلکو باور ډیر ټیټ او په اوسط ډول په سلو کې 28 دی. دا رقم په ځینو هیوادونو کې زیات او په ځینو کې کم دی. د نګورنو قرباغ په سیمه کې په سلو کې 2 او په اوکراین کې په سلو کې 14 ته ټیټ شوی دی. دا رقم په نړۍ کې تر ټولو ټیټ رقم بلل کیږي. د ګیلپ موسسه وایي د قانون پر حاکمیت زیات ټینګار او فشار د هیوادونو د ثبات او ودې لپاره پیچلتیاوې هم رامنځته کوي. د قانون پر حاکمیت باندې اعتماد د اقتصادي او ټولنیزې پراختیا سبب کیږي. پانګونه او نوښت هغه وخت رامنځته کیږي چې خلک په سیمه ییزه او ملي سطحه پر اقتصادي حالت باوري شي. دغه راز په ټولنه کې د قانون د غښتلي حاکمیت نه موجودیت وده او پراختیا له ګواښ سره مخامخ کوي او په نتیجه کې پانګونه یا فرار کوي او یا هم ممکن د اوګدې مودې لپاره لګ شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګور ایدونکو سلام. نوې حکومت غلو او اداري فساد کوونکي وارخطا کړی دي، خو خدای دی وکي چې بیرته ډاډه نشي او د حکومت کسان د جوال خلو ورسره ونه نیسي لکه د زاړه حکومت. وای رشوت خور یو نه دی چې مړ کوم، د رشوت خورو بزغلیش نشوي دینه او همدا ډول د غلو داړه مارانو او اداري فساد کوونکو. د خبرونه په پیل کې هغه راپور دراورو چې زموږ خبريال ورختا سي به هم د اوز له هوایی ډګر را کوي.
د ګوډا چار خبرونه قدرمن اوریدونکو، زه هم د اوس په هوایی ډګر کې يم. دلته څو تنه مېرمنې د یو کاري سفر په لړ کې اروپا ته روانې دي، نو غواړم له یوې سره د دې سفر په حق له وغږیږم. و بخه خورې، زه د ګوډا چار خبريال ورختا يم. کدی لومړی ځان راو پیژنې او بیا درته وای چې د څه لپاره بهر ته روانې؟
دیخوا دیخوا لما سره وغږیږه، زه یم میړه یم.
ته هم د دوی د ډلې غړی؟
زه مې له مېرمنې سره راغلی یم، که څه پوښتنه لرې لما څخه یې کولای سي.
نو تا ته د دې سفر اجندا او مقصد معلوم دی؟
هو، داسې ده چې مېرمنې مې ویل د کورنیو ستونزو د حل په لس ورځني سیمینار کې د ګډون لپاره ځو.
او
د دې سفر په ترڅ کې به دوی د اروپایي هیوادونو د پرمختګ نه هم خبرې سي. اول ته به دوی ته دا امر وښودل سي چې څنګه د کورنیو ستونزو لپاره د حل لارې پیدا کړي.
او بخه، زه غواړم په خپله له دې څخه واورم چې څه کول غواړې او د څه لپاره ځي.
ته خو غواړې، خو زه اجازه نه درکوم چې زما له مېرمنې سره خبرې وکړې. او هغه هم بیا په راډیو کې. لالا ګله، زه د همدې لپاره ورسره راغلی یم چې له پردیو سړیو سره د دې په ځای خبرې وکړم.
د مېرمنې د انګلیسي زده ده؟
هو، فرانسوي او جرمني ژبې هم زده دي.
د دومره ژبې چیرته زده کړې دي؟
په ښوونځي، پوهنتون او کورسونو کې.
هلته هم ته ورسره تللی؟
هغه وخت چې دې ژبې زده کولې ما واده نه و ورسره کړی.
اجازه ده چې یوازې یوه پوښتنه ورڅخه وکړم؟
نه صاحب، اجازه نه سم درکولای.
دغه نور خلک څه کوي؟
هغوی هم راغلي چې له خپلو مېرمنو سره مخخه وکړي.
او ته؟
زه مې هم له مېرمنې سره د مخخې لپاره راغلی.
یعنی چې مېرمن دې نه پرېږدي چې دلته له نارینه سره وغږیږي؟
بله جناب.
او په بهر کې چې ورسره غږیږي؟
جناب، هلته خو له هغوی سره په انګلیسي یا جرمني خبرې کوي، په پښتو خو نه ورسره غږیږي.
زه ځنې بختواران په بهر کې خپلوان لري او هغوی ورته وخت نا وخت ښې پریمانه نغدې پیسې رالیږي. د همدغسې په بهر کې د یو تن له مرستې مو خبرو.
هلو
اورم اورم.
سلام. السلام علیکم.
وعلیکم. خبر دې لکه په تیزی وکړه چې کار ته ځم. ملا مې هم خوږیږي او څټ مې هم.
تو خو مې یوه ورځ هم جوړ ونه لیدی.
هلو
ټول سلامونه درته وایي.
وعلیکم السلام. اصلي خبر دې وکړه.
ما بیا هغه د نیلوفر مور ناروغه ده.
خو ډاکټر ته بوزه کنه. اوس خو ښه کلینیکونه او روغتونونه جوړ شوي دي. تاسو د خواري سوټي وهلې ای هغه ناروغ هم روغتون ته نشي بیولی. یا
بیولی شو خو ما
څه شی پیسې نه لرئ؟ خو کار وکړه، زحمت تېر کړه. زه سهار په څلورو بجو کار ته ځم او د شپې په یوولسو بجو بېرته راځم. بیا کورسونه وایم او په همدې موده کې کلپونو او اوازې ته هم ځم. خو تاسو چې په لسو بجو راویښ شئ نو تر دولسو بجو پورې مو خوب نه الوزي. بیا په دولسو بجو یوه بوجۍ اسویلي وباسئ او دسترخوان ته پلتری ووهئ. دا هم نه ګورئ چې ښه شی دی که بد، ګټور دی که بې ګټې، خوندور دی که بې خونده. بس خیډې ته تر هغه ور اچوئ تر څو چې خیټه مو تر ستونې را ډکه شي او ډېر ځای نه وي پکې. نو چې تاسو نه ناروغه کېږئ څوک به ناروغه شي؟ د غرمې له ډوډۍ وروسته د غرمې خوب وهئ او مازدیګر تر ماښامه په غیبت وخت تېروئ. بیا د ماخوستن ډوډۍ سي او ډکه خېټه ستونې ستاغ څملئ په دې اړخ شه او په هغه اړخ شه تر څو چې نیمه شپه سي او خوب ونیسي او له خوب وړلو سره مو خفقۍ ونیسي او خرهار مو تر بله کوره لاړ سي تر څو مو چې بل څوک راویښ کړي. بیا نو توبې باسئ چې بد خوب مې ولیده.
اوس نو ده ته غوږ ونیسه.
وروره، ژوند په دې ډول نه کېږي. ژوند زحمت غواړي، ژوند اڅل هم غواړي، ژوند ستړیاوې او ستومانۍ غواړي. که زه همدا اوس څو لکه افغانۍ در ولېږم نو بیا هم د تا په ژوند کې څه تغییر او بدلون نه راځي، ځکه چې تر څو دغه پیسې خلاصېږي له ځایې خور یم نه چې خلاصې شوې. بیا ماته تلیفون کوي چې نیلوفر ناروغه ده او یا یم مور، زمری ناروغه دی او یا هم طاووس.
نو ته څه وایې چې زه دروغ درته وایم؟
رښتیا به وایې؟ خو زه هم دروغ نه درته وایم.
خدای دې د موږ له حاله وساته. دا شکر وباسه چې په بهر کې.
خدای به دې رښتیا د تاسو له حاله وساتي. که د تاسو غوندې لاټ شوم نو له لوږې به مړ شم.
زه پوه شوم. هر وخت مې له ډېرو نصیحتونو سر را ډډ کې. تېر دې له دې کومکه.
له کومکه نه، له خیراته. کاشکې دغه عمره غیرت در کې پیدا شي.
بې غیرته ته یې چې بهر ته تښتېدلی، بې غیرته ته یې چې د بهرنیانو سپي مینځې، او قاب شویا، او سک شویا.
کنځا مه کوه والکه. $2000 مې در حواله کړي دي. دغه د حوالې نمره واخله چې بیا ډالر واخلې.
دا څه وایي؟ لکه چې ښه بد مې باد کړل. خدای مې دې خوله ماته کړي.
خدای دې خوله مه ماتوه. خدای دې د کار کولو همت در کړي.
رښتیا وایي؟ دا والی نمره څو ده؟
ولیکه.
ښه ووایا. یو سل او دیرش منزل شوي سپیان.
15 نامنزل شوي غابونه او درې تشنابونه. همدا له ځان سره وایه، ډالر به در ورسیږي.
اوس نوی حکومت ته د ژوبڼ د زاړه زمري پرانستی لیک دراوړو.
د نوی حکومت عالی جنابانو، تر هر څه لومړی د نوی حکومت جوړولو مبارکي درته وایم او بیا هیله لرم چې په ټولو مشکلاتو بریالي شئ. عالی جنابانو، زه د جوبان زوړ زمری چې په حقیقت کې د ځنګله زوړ ګیدړ څخه جوړ شوی دی. قسم خورم چې د جوبان قفس له نویستلو وروسته یو وخت هم په ګیډه نه یم مړ شوی. په داسې حال کې چې د جوبان د مسؤلینو په مرکو کې چې له خبریالانو سره یې کوي همیشه دا اورم چې زمری د ورځې دومره او همره غوښه خوري او ښه مور دی. باور وکړئ چې تر اوسه مې په ډکه خوله غوښه نه ده خوړلې، ځکه کومه غوښه چې ما ته حواله کیږي نو تر څو چې ما ته رارسیږي د څو دو پایه زمریانو له لاسه تیریږي چې هر یو یې یوه اندازه غوښه ترې کموي او چې ما ته رارسیږي نو سپیره هډوکي پاتې وي. د ژوبان د زمري چې دا حال دی نو د ګیدړانو او شغالانو به یې څه حال وي. عالی جنابانو، همیشه دا ارمان کوم چې کاشکې د زمري پر ځای د ژوبان کوم مسؤول پیدا شوی وای، ځکه هم به مې تنخوا اخیسته او هم به په وښو ښه موړ وای، او یا هم د زمري پر ځای د ژوبان بیزو پیدا شوی وای. که نور څه نه وای نو ماشومانو خو به څه راچول؟ خدای دې تاسو ته د خدمت توفیق درکړي چې هم د ژوبان حیوانات ماړه کړي او هم د حکومتي زمریانو له لاس لاندې غریب ولس. او ځان ته به دا دعا کوم چې خدای دې په ژوبان یو ښه خونړی سیلاو راولي چې زمری او بیزو ټول ورسره په خړو ماړه کړي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وو او برخه اخیستونکي وو عبد الله سمدی، عبدالرحمن، انیسا نیازی او زه صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.